د ملګرو ملتو د شزو څنګه خبر ورکړ چې اکثریت افغانان د نجونو او شزو د زده کړو پلوي کوي. د دې ادارې د بشري حقوقو د برخي مشي سوفیا کال تورپ د جمعې په ورځ په جنیوا کې خبري غونډه ته وویل چې د یوې نظر پښتنې لمخې د افغانستان نوي پوسلو کې خلک په شارونو او کلیو کې د نجونو د زده کړو ملاتړ دي. اخلي کال تورپ زیاته کړه چې د جولای او اگست په میاشتو کې د ترسره شوی نظر پښتنې لمخې ونی وی پوسلو کې شزو ویل دي چې د زده کړو ممانعت د دوی پر رسنی شون بد اغیزی کړی دي. ځینې کسان نه هیلې کړي او ځینې لروانی پلوه سخت ځپلې دي. طالبانو لښ پژم ټولګي ورپورته د نجونو او شزو پر زده کړو بندیز لګولې. نن د افغانستان په ختیځ کې په ولایتي کچه د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي د مخنیوي کمپاین پیل شي. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ د جمعې پر ورځ په خپل ویبپاڼه کې د دې کمپاین خبر ورکړ. د دې بنسټ په وینا د ننګرهار او لغمان ولایتونو په دوو ولسوالیو کې بنن ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا سش کال په افغانستان کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوي، یوه په بادغیس او بله په هلمند کې. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مثبتې پیښې لیدل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د سټری اعظم رسچال ساکدار د جرمني له بهرنیو چارو وزیر یوهان واټ فول سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو د جمعې پر ورځ پر ټلیفون خبري وکړه. د راپورونو له مخې دا خبري تر ډیره په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو په تړاو وي چې جرمني د هغوی د ایستلو ژمنه کړې ده. تمه ده چې له دې ډلې نږدې 50 تنه د دوشنبې په ورځ له اسلام آباده د جرمني هانوور ته په الوتکه کې انتقال شي. په پاکستان کې تیر اونۍ تر 1450 ډیر هغه افغانان ونیول شول چې په جرمني کې د منلو ژمنې درلودې. له څه باندې 4 کلونو را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولی دی، جرمني په لسګونو زره افغانان خپل هیواد ته انتقال کړي دي. د راپورونو له مخې لا هم په پاکستان کې شاوخوا 2300 داسې افغانان شته چې د جرمني له خوا د منلو لښمنو سره سره په پاکستان کې پاتې دي. د اوکران ولسمشر وایي هڅه کوي چې په 3-4 ورځو کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اروپایي متحدینو سره غونډه وکړي. ولودیمیر زلنسکی پرون په کیف کې خبریالانو ته وویل چې د دې غونډې د جوړېدو تکلې وروسته تر دې کړې چې روسیه د اوکران په ختیځ کې نوي برید ته چمتو شوې ده. زلنسکی زیاته کړه چې ستراتیژیک ښار پوکروسک ته څیرمه له لومړۍ کرښې سره شاوخوا 1,00,000 روسي پوځان راغونډ شوي. ټرمپ د اګست په 15 په الاسکا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال هغه وهڅاوه چې د اوکراین له ولسمشر سره خبرو ته کښېني، خو تر دې دمه دا غونډه نه ده شوې. نږدې اونۍ مخکې ټرمپ وویل که دا خبرې ونه شي نو په 2 اونیو کې به د خپلو راتلونکو ګامونو په اړه پرېکړه وکړي. د اګست په 16 ولسمشر ټرمپ په مسکو باندې د نویو بندیزونو د لګولو د امکاناتو خبره هم وکړه، خو بیا ویل چې دا به نړیواله جګړه نه وي، اقتصادي جګړه به وي. ښاغلی ټرمپ په ورته وخت کې وویل چې زلنسکی هم په بشپړ ډول بې ګناه نه دی. اوس د سپورت له ډګره یو دوه خبره لرو. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان ملي ټیم ته د 10 ورونو په لوبه کې د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه د افغانستان، پاکستان او کوربه متحد عربي اماراتو ترمنځ د 3-8 شلو وره لړۍ په ترڅ کې تیر ماښام په شارجه کې ترسره شوه. افغان ټیم په خپله دوهمه لوبه د دوشنبه په ورځ له کوربه هیواد متحد عربي اماراتو سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د دې 3-8 لوبو هدف آسیایي جام ته چمتووالی دی چې 10 ورځې وروسته په متحد عربي اماراتو کې پیل شي. په آسیایي جام کې د دغو 3 لوبډلو ترڅنګ د هند، عمان، هانګ کانګ او بنګلادیش ملي لوبډلې برخه اخلي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته د ایران ملي ټیم 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د لوبه په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د ملتونو د جام په ترڅ کې پرون ترسره شوه. لومړی کول افغان لوبغاړي امید موسوي په 20 دقیقه کې ترسره کړ، خو 15 دقیقه وروسته ایرانی لوبغاړو لوبه مساوي کړه او د لومړۍ برخې تر پای مخکې ایران دوهم کول ووهه. بیا یې په دوهم نیمای کې افغان ټیم ته دریم کول ورکړ. افغان لوبډله به د دې لوبو په ترڅ کې خپله دوهمه مسابقه د دوشنبه پر ورځ له کوربه تاجکستان سره وکړي. افغانستان د دې جام لوبو په پی ګروپ کې له ایران، تاجکستان او هند سره یو ځای شوی دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasadiradio.com کې اوري. په دې خبرونه کې له پاکستان د لکونو نور افغان کډوالو د سلو وروستي ضرب العجل ته یو ورځ پات شو. تر ډیره په پنجاب ایالت کې پر افغان کډوالو فشار نه زیات شوی. په خیبر پښتونخوا کې بیا د کډوالو د شورا د یو مشر په وینا په مشخصو ځایونو کې افغانان له فشارونو سره مخامخ دي.
د نوخار په بو او په دغه علاقو کې چې ډیر دي دغه تزيات فوجي دغه دي کنه کژونه دي فوجي نو په اندغه وځه.
د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان ته له پاکستان او ایران ستنیدونکو کډوال له طبي پیښو څخه ممکن ډیر اغیزمن شي.
ورسنهشته چې مونږ کور جوړ کړو زموږ لږه چې غر علاقه ته هغه کې هغه مخه 2012 شو 2013 راغله.
په پکتیا کې د نړیوالو په مرسته د وی پروژې ګټه اخیستنې تسپرل شوې. یوې د وبخار په برخه کې د خلکترې خوښت
مخکې به وبو ډېر د مونږ نزاعات به کوو نو وسخه په ټیم باندې په خپل وخت سره وبو مکتب رسیدي.
او د پاکستان په پنجاب کې د تیرو څلورو لسیزو په ترڅ کې تر ټولو سخت سیلونه بهیدلې. په دې اړه هم تاسو معلومات ترکو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وای په پاکستان کې د پی او آر کارتونه درلودونکو افغان کډوالو د داوه طلبانه ستنیدنې لپاره ورستی نیټه ټاکل په حقیقت کې بیړنۍ پریکړه او ممکن ل یو جوړ ناورین رامنځته کړي. په پاکستان کې د دې ادارې مشر وای چې د دې مهلت له ختمېدو وروسته به کډوال د نیولو او وستلو له خطر سره مخامخ شي. دا سې اقدام چې نه یوازې له قانوني پلوای به لوی ستونزه ده بلکې په خبره له اخلاقي اړخ هم پښتنه راولاړوي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د پاکستان د حکومت له لوري د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو لپاره د داوه طلبانه ستنیدو ټاکل شوې نیټه پای ته رسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د داو طلبانه وطنې لپاره وروستۍ نیټې ته یوازې یو ورځ پاتې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری خبرداری ورکړی چې دا نیټه په حقیقت کې یو ژور او بیړنۍ ناورین دی چې تر 1.4 میلیونو ډیر افغان کډوال اغیزمنوي. فلیپا کندلر د جمعې په ورځ په ویل کنه کې چې په پاکستاني ورځپاڼې د نیوز انټرنیشنل او د دې ادارې پر رسمي فیسبوک پاڼه هم خبره شوې ټینګار کړی چې دغه کډوالو جبري سنول داسې هیواد ته چې دوی ته ناشنا دی په ځانګړي ډول اوسني بشري کړکېچن وضعیت کې او د طالبانو فرمانونو ته په پام چې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه تر پښو لاندې کړي دوی له کرامت خوندیتوب او خپلواکۍ بې برخې کول دي. نوموړی د پاکستان له حکومت غوښتي چې د خوندي او طالبانه او له کرامت سره د ستنېدو د اسانولو لپاره له یو معقول مهالویش سره همغږي وکړي او هغه افغانان چې له خطر سره مخ دي په ځانګړي ډول ښځې او نجونې قومي او مذهبي لږکي د بشري حقونو فعالان او خبریالان له جبري ستنېدو معاف کړي. فلیپا کندلر ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت باید د ویزو ورکولو او د پی او آر کارت لرونکو د قانوني کېدو بهیر بیرته فعال کړي او یوازې هغه کسانو پسې چې په جنایي فعالیتونو کې ښکیل دي. هغه زیاته کړه چې پاکستان له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه پاتې شوی نو د هغو کسانو شړل یعنی ول چې مخکې په رسمي ډول د دغه هیواد د دولت لخوا په رسمیت پیژندل شوی یو اخلاقي ناکامي ده. دا غوښتنې په داسې وخت کې دي چې سبا د اګست 1 د پاکستان لخوا خپل هیواد ته د پی او آر لرونکو افغانانو د ستنېدو وروستۍ ورځ ده. د دغو کارتونو یو شمېر درلودونکي وایي له لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي او په دومره لنډ وخت کې د ستنېدو لپاره چمتو کېدل ورته ناشونی دي. حمیدالله چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل مخکې تر دې هم د پی او آر کارتو لودونکو او ځینو نړیوالو ادارو د پاکستان له حکومت غوښتي وو چې د دغو کارتونو د اعتبار موده وغځوي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی وو چې دغه مهلت نه غځول کیږي او دا مهاجر به له پاکستانه وایستل شي. پی او آر د پناه غوښتنې هغه کارت دی چې په لومړي ځل په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری لخوا افغانانو ته ورکړل شو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری په وینا د روان کال له پیل څخه د اګست تر 28 پورې له 3,40,000 ډېر افغان کډوال پاکستان افغانستان ته ستنه شوي او د اګست میاشتې په ستنېدونکو کې 9% د پی او آر کارت لرونکي دي.
د پی او آر کارت لرونکو د سلو ترڅنګ یو شمېر هغه افغانان چې پاکستان ته په ویزو تللي او ځینې درې هیوادونو ته د تګ لپاره انتظار دي ویزې نه تمدیدي شي. له پاکستان د افغان کډوالو د سلو پاړه به په دغه هیواد کې د کډوالو د متحد عالی شورا د رئیس بریالي میاخیل نه واورو. که لومړی میاخیل صاحب په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د نه تمدید پاړه معلومات راکړي.
دا سی انا د دې چې د ویزو پاتلا باندې هو یو مونږه د کونسل سره خبرو وکړه چې هغه یو نوې بلې استوزه موږ ته پیدا کړه. یو سړی بل تزي بایومټریک بکای نو دا مهاجرون لپاره چې دوی دغه قانون کول غواړي چې دا قانون شي ویزې دی وسره وي نو چې ویزې وسره او ته ویزې نه ورکې نو معنا دا ده چې ته بزور غیر قانون کې غن. دلته موږ افغان کنسل جنرال تاسو زل ویری چې تاسو معاملې بل مثال وکي نو موږ شپږ میاشتې ویزه ځنډیږي او تاسو چې دې بس هفته کې درې ورځې ورکوي او په درې ورځې کلداري ورکوي او موږ نظر او $200 دی نو دا ډیر ظلم دی زیاتې دی چې یو خانه ته الته انتظار یو پیسې مصارف بل سرګردانی بل نو دا ټول هغه څه دي چې موږ سره ظلم دی زیاتې دی په دوی زو په برخه کې.
میاخیل صاحب یو شمیر کډوالو ازادي رډو ته ویل دي چې دوی د ویزې غوښتنه کړي پیسې هم ورکړي دي په پاکستان کې خو بیرته درات جواب دوی اخیسته دي او پیسې هم سوزیدلې دي. لته سره دغه کسانو خبرې کړي
دا چې ډیر شوی دي دا نه هلس ډالر خو دوی والی په پلی باندې هغه خدای د دوی اکاونټ زی بل خو دا چې دی هغه سوق چې هغه د شرکت والا دی هغه درې دریم ز سرور درپې هغه والی او شپږ میاشتې انتظار مو شي اخره کې به جواب منفي دا شي وي چیرې بس استا ویزا کینسل شوله ونه شو تر کینسلیشن دغه راولېږي او 40% به کې راشي 80% چې دا لاړ شي کینسل شي.
یو شمیر کسان چې په پاکستان کې ووسی دوی درې مهیوادو ته د تګ انتظار کوي لکه جرمنی ته چې ځینې کسان انتظار دي او جرمنی حکومت وژمنم کړی د چوری په باسي ځینې کسان امریکا ته ځینې نور لویدیسو هیوادونو ته روان دي. دوی ته په پاکستان ویزه ورکړي وي د دغه ویزه کسانو ویزه کې تمدید نشي نو دوی افغانستان ته د اخراج له خطر سره نه دي مخامخ.
اوله کې چې کوم دغه راغلی وو افغانان دلته هغه بدود رويشتم ناغي سره ما شپږ مشتنی ویزه وی نو هغه ویزه باندې رال دلته دلته ویزه ایکسپایر شو بیا دوی ول دلته ایکستنشن نه ورکو هغه بیا د یو میاشتې ایکستنشن ورکو هغه وخت غیر قانوني شوی دی او سي واړه ول څنګه چې جرمني تاسو ویل په دې راپور کې جرمني یو چا خلک راواړه وي بي نو سي واړه ول اوس دغه په خطر کې دی پټ دی یو زیبل دی پټي جو پیسو باندې ځان خلاصي او کني ټولړي اوس خو ار سره چې پلاس ورغ حسن هغه خلک چې راغلي او هغه په اسلام آباد کې اوسېدل په پنجاب کې اوسېدل او پنجاب خو ټول ونی ول بس نه راغی د کزان په پیسو خلاص کې خلاص کې کني نو بس اړي اغه خلک وړول دي ډیر خلک نور منتظر دي دلته چې هغه د 2023 نه دی خو راغلي دي التنشت للی سر خطر غني سیاسي مشکلات دي سیاسي مخالفتونه دي یا نور داسې ستونزې شته د هرچا د شخصي څنګه په گشته دي دشمنان هم په گشته دي چې د دې زندگی نشي کولې نو دا ټول ستونزې سره دلته د افغانان چې براتي دي دا ډیر مجبورین براتي دي کني او سړی چې ته کوړته لګي لاشه کوړته نه دي نو دا د کونه چې مروري خو ډیر لوی واجبې کونه سلام را ورشي او غبیا ته لګي خدای بلې اولو وجه ده د دې وجه پختنه سوق نه کوي او بساله لار شاو لار شاو نو ویزه را کې دي نه پرمټ را کې چې اوسېګه ما نه ماجر کارت منی یو شم نه منی یو لارم را سره نه کې نه د قوم ته د قانون منی نه را سره د اسلام قانون منی نه را سره د پختونولې منی نو بس دا ټول هغه شپږ دي چې داخله کوس وسره الله سو ګریوان دي او واکه ټول د پاکستان چارواکو سره دي چې دوی سکی بمګه کولې شي.
میاخیل سپ تاسو مخ کې دې ته اشاره وکړل چې له پنجاب ډیر افغان کډوال استلې د خیبر پښتونخوا په خوا باندې تاسو لاټکلونو سره سم په پنجاب کې بیا هم تقریبا څومره افغان کډوال اوسم شون کوي
ال دغه دوی چې کومه سروې کړې و نو تقریبا نه 5000 کسان وی پاتې دي نو فامیل نه پاتې دي.
دا د کوم وخت سروې ده؟ دا د کوم وخت سروې ده؟
دا تقریبا د همدې د اگست په دیولو کې ده.
اها
اگست په دیولو
او د دوی اکثریت چیرته اوسه وبخشي
اکثریت د دوی چې دی اسلام آباد کې بارکو کې په پندای کې په دغه علاقو کې د اسلام آباد په مضافات خوښه کې دي دنه په اسلام آباد کې نه اوسي خلک د اسلام آباد نه په خوښه کې دلته پراته دي.
له دوی سره د پولیسو چلند څنګه وي؟
دوی سره پولیس چلند دغه چې غریبانان نشي بس به سي ورکړي پری دي کوي نه کړی ریپورت کې خلا روان دي لکه سیلاب د پنجاب نه روان دي په دلته داخلو سنټر کې ټول د پنجاب کړی دي او سدلته په ګډونی د پښتونخوا کې پاتې شو استې کړي خو هم روان دي دمه دلته کړي او نور د پنجاب نه کم خلک روان دي ډېر لوی تعداد کې دا پښتونخوا له اوسه پورې دومره خلک باندې اشته روان دي خو د پنجاب په تعداد نه دي دا کم شي رسوم روان دي ټول دغه دي پنجاب خلک دي زیاتره پکې تقریبا 80% پنجاب دي او 20% پښتونخوا وي.
دغه د کورونو خبره سي پولیس دوی ته وایي چې تاسو کورونه په کرایه مور کوي د پاکستان خلکو ته چوي د په پورته وخت کې په دوی باندې هم یو فشار وي ځکه ډیر خلک کورونه لري او غواړي چې په شو کرایو باندې خلکو ته پکرا ورکړي
په دې خو هم ښه فشار دی دی ورته وی کړه چې دا کې پنجاب کې دلته الحمدلله نشته په پښتونخوا کې د پښتونخوا پولیس وړي زیات تر اوسه پورې چې موږ سره پر دې د مچ دې ډیر انسانیت او سړیتوب کړی دی او الته چې دی اغي د پور خوندان راغړی چې ګوره د سړی د سړی وباسا کوي د نيستو بیا به تاسو سره قانوني کوي که بیا هغه مجبور ویری کې شر پنجاب خلک بیا د پولیس نه لګځي د غم کوي ډرم کوي نو هغه ته وی افغان ته شروع بس ځان لغم کوي وزه بلکره ملک کوسی دراشی بل دراشی تو کوله نو ورکه چنی ورکه مجبور دی چې هغه پښتونخوا ته راشي او یا د دغیز نه وزي د سلوري علاقه ته عمل د پنجاب کې هم د سلوري علاقه غریز علاقه ته بل خواته لاړ شي عمل د ځان پټو ساتي
د خیبر پښتونخوا په کومه سیمه کې په کډوال باندې فشار زیات دی تاسو په نظر
دی نوخاره په بو او په دغه علاقه کې چې ډیر دی
د دې وجه څه ده
دغه تل زیات فوجي دغه دی کنه
مرکزونه
اداري زیات دي مرکزونه دي فوجینو په اندغه وجهه
نو خو کډوال خو عادتا پولیس تنګوي نو پولیس پوجانو لري سره سکار دي
نو اصل کی خبره خو د شه د چ دلته خو زیات تر اختیار د خلکو سره دي دلته چې څه کیږي نو امره خلک کوي او امره خوانه هدایت جاری کیږي او پولیس به عمل کوي نو ال ته دوی ته نوټیس ورکول شي په ما کورونو کم کالونی شي اغه کالونی نه دی ټاونونه دی پټاونونه کې څوک مهاجر پراتو اغه ته نوټیس ورکړی و چې تاسو په دغه تاریخ باندې به د دې ځنه وځي اعلان کې هغه پتیر په دغه باندې و د جون په 20 مشلم تاریخ ورته ورکړیو هغه مخ کې چې د جون اخري وخت نه ورکړیو مې د جولای شولا به هغه یو میاشت کراټې مې راوګوت کا اوس دغه درغه استنبر ترغه نو په هغه وخت کې دې ته دا نوټیس ورکړی و اوس لا اعلان نه کړی دی دا اوس نه وی اور ځل نزدې شو په دې کې جمعهتون کې لن نکړی چې تاسو د دې ځنه وځي
په پاکستان کې د کډوالو د متحد ایالاتو شورا رئیس شغله میاخیل مننه د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ تیر شپه په ایکسپان کې پر پاکستان په یو بیان کې ځخ کړي چې پر افغانانو فشارونه کم کړي او نړیوالو قانوني ژمنو ته درناوی وکړي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري د ازادي رادیو ویب پاڼه ته کور شي تاسو د هغو راپورونو متن پکې مونډل شي چې د ازادي رادیو لارې خبرې شي همدارس ویډیوي راپورونه لرو او د ازادي رادیو 19 پروګرامونه pasajiradio.com کې پیدا کولای شي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري UNHCR په خپل تازه راپور کې ویلي د اقلیم د بدلون لامل د طبي پیښو خطرونو په ځانګړي توګه هغه افغانان سخت له زیانونو سره مخامخ کړي چې په دې ورسوي کې له گاونډوي هیوادونو بیرته افغانستان ته ستنې شوي او پټکوي د دوی بیا ادغامي لننګونو سره مخامخ کړي دي بل خو له ایران او پاکستان افغانستان ته ځینې ستنې شوي وي د مناسب سرپناه لرلو لامل د سیلونو سخت ورشتونو او ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ دي جزئیات فیروزی عزیزی پر راپور کړي
من هیچ راهی حل ندارم گرمان بیاد تا بریم در خانه باران میادم جوری خیس میشه
د ایران له تهران د افغانستان فاریاب ولایت تستنسوي معصومه ده چې وای په تهران کې له لسیزو ځوان کول ورسته په جبري ډول خپل کورنۍ سره خپل هیواد ته ستنه کړل سوي او له تیر کوبو درېونه یو راهیسي په وچ ډاک کې خیمه وهلې دا وای دوی د سیلابونو له جدي خطرونو سره مخ دي معصومه ازادي رادیو ته وویل
نن چې زه د خیمه زندگی کوم وضعیتش خوب نیست خیلی سخته
موږ خیمه کې اوسې ګدل ته وزیر ډیر په تهیز حل لار هم نه لرو چې کله باران مری کې ټوله خیمه لمده شي را سره ټوله کورنۍ مې ده خوخي ناروغه او خسر مې سپینګلې ده دلته خیمه کې هوا سخت زیاته ګرمه ده ډیر بد بادونه راځي د سیلابونو له خطر سره هم مخ یو باید موږ ژر تر ژره له دې خیمه انتقال کړو شو چې بادونه سخت شي خیمه تکانو نه خوري راویږي
د پاکستان له اسلام آباد د افغانستان ننګرهار ولایت ته شاوخوا یو مسوراندی ستون سوای 50 کلن سید ګل هم مارت شکایت کوي. سید ګل وایي که څه هم تر اوسه هوا ګرمه ده، خو په خبره یې د مناسبې سرپناه نشتون او د اقلیم بدلون له امله طبیعي پیښې لکه سیلابونو او شدید ورښتونو یې د ده او کورنۍ ژوند ګواښي.
خراب شوی دی خو خطر ہوتا سیلابونه رسدلی دی خراب شوی دی زمون لگا چې غر علاقه دی آگے کی رمو کے 2012 شو 2000 سیلابونه راغلا او سناسه مالونه خلکو وړي دي د سیلابونه پاتې
داستان سوی افغانان داسې وخت د چاپریالي کړکیچونو او ورته د چمتووالي نه لرلو له امله شکایتونه کوي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر هم په خپل تازه څیړنیز راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال له اګست وروسته د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښې او خطرونه او د سختې هوا ناورینونه د ستنېدونکو او بې ځایه سویو خلکو د بیرته مدغمېدو او ځای پر ځای کېدو پر وړاندې آن تر جګړو هم ننګونکي دي. ملګرو ملتونو د دې ادارې په یاد 2 مخیز څیړنیز راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 28 د ملګرو ملتونو پر ریلیف ویبپاڼه خپور کړی زیاته کړې چې په افغانستان کې د اقلیم د اغیزې او بې ځایه کېدو ترمنځ د تړاو په اړه شته ارقام ښیي چې په نړیواله کچه افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د طبیعي پیښو د ناورینونو له اغیزو سره مخ دي. راپور زیاتوي چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ هم د اقلیمي بدلونونه او ګواښونه افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو افغانانو او بې ځایه سویو د بیرته ځای پر ځای کېدو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډونه دي. راپور کې وړاندې راغلي چې اکثره بیرته ستنېدونکي د چاپریالي ننګونو او ګواښونو په اړه مخکني معلومات او چمتووالی نه لري، له امله یې له خطرونو ډېر زیانونه ګالي چې په ټکو یې آن دوی ته دویم ځل لپاره بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ټینګار کړی چې په دې برخه کې د منظمو میکانیزمونو نشتون د کورنیو بې ځایه سویو او هیواد ته د بیرته ستنېدونکو زیاتېدل افغانستان کې د سرچینو له کمښت سره تړلې ستونزې او فشارونه لا پسې زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یون ایچ سی آر د شمیرو له مخې د سږ میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستان افغانستان ته 2.3 میلیونه افغانان بیرته ستانه شوي دي. افغانستان له لړ وړاندې د نړیوالو مرستو په بندېدو له شدیدو اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخ هیواد دی او تیر کال طبیعي پیښو په ځانګړي ډول شدیدو سیلابونو ورښتونو او زلزلو سخت ځپلی دی چې د ګڼو نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې اوس د کډوالو د بیرته ادغام هیڅ ډول اسانتیاوې په واک کې نه لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعت.
پاکستانی چارواکي د سیلونو له امله په پنجاب ایالت کې د لش تر لشه 28 کسانو د مړینې خبر ورکوي. په دغه ایالت کې له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای په خبر پانه کې ویلي دي چې د پنجاب په سندونو کې له 1955 کال راهیسې دومره سخت سیلونه نه دي بهیدلي. د جمعې په ورځ پاکستاني چارواکو وویل چې د دې سختو سیلونو یو علت هند دی چې له پاکستان سره د اوبو لاسلیک کړی تړون ځنډولی او د خپلو بندونو دروازې خلاصې کړې دي. د پاکستان د پلان وزیر احسن اقبال رویټرز اژانس ته وویل چې د پنجاب په سیندونو کې د هند له لوري د خوشي شوي اوبو په اړه له شوي تړون سره سم پاکستان ته ژر او دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. که داسې شوي وای اوس به پاکستان د دې سیلونو چارې شي تنظیم کړي وي. هندي چارواکي بیا وایي چې دوی خپلې هڅې کړې دي خو رشتونه زیات شوي او دا مشکل رامنځته کړی دی. د پاکستاني چارواکو په وینا له تیر یک شنبه راهیسې هندي لوري څلور ځله دوی ته د سیلونو خبرداری ورکړی دی خو په دې برخه کې له اسلام آباد سره جزئیات په تفصیل نه دي شریک کړي او دا یې نه دي ورته ویلي چې دا سیلونه تر څه بریده خطرناک دي. هند له پاکستان سره د 1960 کال د اوبو تړون سش کال د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پهلګام په سیمه کې له یوه تروریستي برید وروسته وڅنډاوه. د اپریل په میاشت کې په پهلګام کې ترهګرو شاوخوا 6000 سیلانیان ووژل چې نوی ډیلی د دې برید تور پر پاکستان پورې کړ خو پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. پرون د لاهور ښار تر څنډو هم د سیل اوبو ورسېدې او د پنجاب بل ستر ښار جنگ ته سخت ګواښ متوجه کړی دی. د پنجاب له طبي پیښو سره د مبارزه اداروي چې له خطر سره د مخامخ سیمو د خلکو د ایستلو چارې روانې دي او هر شیبه د مرجوب لري د زیاتیدو امکانات شته. د پی ڈی ایم ای ادارې مشر عرفان علی کاټیاوی په پنجاب کې تر اوسه نږدې 1.5 میلیون کسان سیلونو اغیزمن کړي او د سیلونو کچ ته په کتو شای د شمیرې زیات شي. د جمعې تر ماسپښین پورې داسې راپورونه خپاره شول چې په پنجاب کې د دې سیلونو له امله تر 1 میلیون ډیر کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. لاټکلونو سره سم نن او سبا د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون په نور پنجاب کې د ورښتونو امکانات شته. د پاکستان په پنجاب یالت کې چې د پاکستان تر نورو یالتونو ډیر نفوس لري د سیلونو د بهیدو په اړه د راپور جزئیات د سجرډو په ویب پاڼه sajrado.com کې موندل شي او هلته هم تاسو د دې راپور تفصیل لوستلی شئ. د سجرډو په ویب پاڼه کې د سر مطلب دا اوس اقلیمی بدلون در رسنیدونکو کورونیو بي ځای شوې په وړاندې د ناورین یو اصلي لامل دی. دغه راپور شیبه مخکې د سجرډو ل خبرونه تاسو واوریده. همدارس یو شمیر ویډیوي راپورونه د سجرډو په ویب پاڼه کې تاسو لیدل شي او اوریدل شي. د دې خبرونه دا ورسته مطلب برا واخلم. د خبری برخی په پکتیا کې د نړیوالو مرستن دویانو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري د کرنې په برخه کې د وی لوی سړی خونی او د اوبو د یو نسبتا اوشت کانال پروژې کې تخصصنې ته وسپارل شوې. د پکتیا بزګران د دوی د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او د زمکو د خړوبولو لپاره دا ډول پروژې ګټوري بولي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره د کرنیزو او د وبخوار په سیستمونو پر غولو کې مرسته وکړي. ل سیمه د اسدیو مشال راډیو خبريال نه جوبلالو خیل جزئیات راکوي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند بالادی په سیمه کې د کرنیز زمکو د خړوبولو لپاره د اوبو 2.5 کیلومتر اوکت کانال او د دې ځای د کروندګرو او بزګرانو د شنو میوو او ترکارۍ د ساتنې لپاره یو نسبتا لوی سړکونه جوړ شوه. په دې دواړو پروژو چې نږدې 15 میلیونه افغانۍ لګښ شوی د 200 میټریک ټنه په ظرفیت سړکونه د یو ترکی مرستندوی بنسټ او د اوبو کانال بیا د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال سازمان په مالي همکاري جوړ شوی چې اوس مهال ورڅخه زر جدي به کرنیز ځمکه خړوبېدلی شي. د پکتیا د کرنې رئیس مولوی سید امین هاشمی مشال راډیو ته وویل کچېری په راتلونکي کې دا ټول کانال چې شاوخوا 8 کیلومتره اوږدوالی لري پوخ شي نو د دې ځای 15000 جریبه ځمکې به ورسره له دایمي اوبو برخمن شي.
دا پروژه څنګه د زراعت او مالداری په بخش کې ډیر رول لري او د قانونو د لاسنیوي لپاره ډیر مهمه وي. هغه افتتاح او پیل کړل سیوا سړخونه و چې 200 متریک ټن ظرفیت لري او دا د ترکیه هواد ټیکا موسی لخواشک جوړ شوی ده. دوه پروژه چې هغه د اف او موسی لخواشک چې هغه د زراعت او مالداری په بخش کې هغه همکاري کوي نو کانال چې هغه تقریبا 2.5 کیلومتر کانال او چې دغه د خړوبېدو لاندې به تقریبا غزر جربم ذکر راځي په حال لپاره خود موږ لپاره معیاري شی جوړ کړی دا او موږ ته راځي.
بلخوا ځایی اوسیدونکو او بزګران د کرنې او بولګولو د سیستمونو پر غولو کې د نړیوالو بنسټونو له لاسنیوي خوښتي او وای په دې ډول کارونو سره دوی د غلو دانو او رزنه یو ارتیا ولمخې پر ځان بس شا کې دلی شي. یو تن ځایی کروندګر ظاهر شوایي
په 50% سمز موږ ورسو وای دا ول په دې زموږ کانال 5000 متر وو موږ 2000 متر تر سره سه نور پاتې سو ده د نور مختدار راخړې سمسال هغه هم تر سره سه موږ څه کال په تکلیف پدې تر کې موږ وبونو ټول پرمنم کار اخیستې ده. بازګر ته مخالکو ته ولړې توانونه ورسېده زه اوس مثال دا وتر دا شان چې بیا هم خره
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دوی په ځای کې د اوبو کافی سرچینه شته. خدا چې تر اوسه هم اکثره ویالې کاریزونه او یا کانالونه پاخه شوی ندی نو د مزل د اوګدوالې لکبلې ډیره برخه ځای کیږي. د مرکز ګردیز یو بل اوسیدونکو حاجی بریالی وایي
په خشتندر باندې مقتدا جوړ کړی دی نو د دې لپاره موږ ټول کلی اته د غټول ولس د حقیقت چې پراته دي د ټول د توډیر خوشاله دي. مخکې به وبو ډیر د موږ نزاعات به کوو نو اوس په ټیم باندې خپل وخت سره او بو مختور رسیږي ان شاء الله.
یاد دی وی سره لدی چې هوا روزمکو پرتله د پکتیا غریز سیمه دی دی خو ترڅنګ پراخ زمکه او دختي همدارنګ د اوبو دایمي سرچینه لري چې د اوبو د منظم او پخو کانالونو د نشتون لکبلې د اوبو ډیره برخه ځای کیږي او لدی کبلې ډیره دختي او کرنیز زمکه نه کرل کیږي. د پکتیا د کروندګرو په وینا کچېری اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه خلکو ته دا ډول بنسټیزې پروژې پلي کی لري نه ده چې د دوی کرنیز پیداوار او د میوو حاصلات به څو برابره ډیر شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ ملما
احمد شبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې مداسي څوک ملمد چې د ازادۍ رادیو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو ژغورې دلوي دی امیر ګراندې د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړې په کابل کې حربي شوانځي او د تخنیک اکاډمي لوستې د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې څو باندې لاس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت کار کړې او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګران د ژوند لدې تجربه به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب خبرونه ته شرغله
مننه کوم قدرمن شیباشه
کور ودان. ګران صاحب کله چې مو ابتدایا شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی داغه وخت کابل څنګه درته ښکارا شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسول شیباشه چې مزبل سروزین را روان شو لاندې درایي ولا په درایي کې به ټرکونه یې را د لاریو ته به منتظر و او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبښه یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسېدلې؟
نه یو ورځ خو به نه و شپه به مو په غزنی کې کابل او دغه ډریوران به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو. نغدې پیسې به یې نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو یا بې لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لاري به ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناستو نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه وله او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په اثر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارډز به ولو.
له دغه سې یو اوږده سفر چې به کله کابل ته ورسېدی یو څه به ساسمه سونو ځکه خو کابل به څنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت او ښار ولو. موږ په کابل کې دغه سې دي استوګن ځای نه درلو. بیا به وروسته لغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو او هغه ته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط و سخت ډسپلین و. مثلا په پنځو بجو به له خوبه پورته کېدي او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به ازیري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړو ټول سنفونه هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه. هغه هلته د ماتا کلا خوا ته تاسو ته به معلومه یې هلته وله. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله یعنی پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به نه سوای تلای. ځینې اقتصادي مشکلات او اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچکي. نو د کابل چیره خو هغو والا ښاري چیره والا نوي والا او شاری ژوند ولو ولی موږ چون دا د عسکري لشرایتو سره مخامخ فقط یو څو ګڼه به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړ بیا به بیرته مکتب لیسی ته تلو اولته به بیا هم هغه د عسکري انضباط او ډسپلین او شرایطو
په دې حربي ښوونځي کې خو لیلی هم و تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله پیغه وخت کې دا خو نو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویشت کسه تر دېسو کسانو پورې دوه منزله چپرکټونه به ول په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته اجیریه اخیستل کېده نوکریوال به موجود و په دلیزه کې به ګرځېدو هغه منصب چې هغه به نوکریوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خو په خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل وختي به پورته کېدلو بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعتو به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسی شاګردان راووتل هلته به ټول صنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول هر صنف ځان ته او حاضري به اخیستل کېدل او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ صنف مشر چې و بیا به بالغ نه هغو ته جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو او هلته به مو سپورتي حرکات کول وروسته له هغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړ ولو په قطار باندې بیا به بالغ نه توانخانې ته تلو او هر شي به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چیکو دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله یوه مربا به ورسره وله دغه چای به ولو د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا به ورسره یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره دغسې د ماښام لخوا
ماشام له خوا به هم دغه څه ډوډۍ خوړل یعنی وریځ لوبیا د شی به د ماشام له خوا
د ماشام له خوا خو به وریځ نه ولې د غرمې له خوا به ولې ول د ماشام له خوا به هم سالن ولو یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ولو یا به دغه شی کچالو ولا لوګي به ولې یا دغه شی بامیا به ولا دغه وغه دغه شی سبزیجات دغه د ماشام له خوا به
ګران صاحب که ستاسو سیاسي فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي څنګه جذب شوي کې سره تا وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه چې په مکتب یې سکه هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسی متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ولیا عسکري صاحب منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې اوسېږي ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم نه موسمکو کې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغې عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلک اخبار دی پرچم اخبار د شعله جاوید اخبار افغان ملت و افغان ولس او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست او ضمناً هلته یوه کتاب فروشي وه دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله هغه هم ګمان کوم هغه مالک یې یو معلم ولو یا سرمعلم ولو هغه زه وپېژندلم او بیا به یې ځینې کتابونه همدغسې ما ته راکول دغه سره زما لاول څخه علاقه ولا او دغه حکله به ما ځینې بحثونه هم کول. هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم چې د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل، دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغه نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم، یو ځل یو زه وم یو بل نظام سپای ولو خواجه بالو د هرات مجه یو مظاهرې ته سازمان ورکړ، او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو. بیا بالغه نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماته نصیحت وکړ او حتی ښه مشوره یې راکړه، وایي داسې مه کوه، دا د وسکلا موضوع مجه رسمي کړو، تله دغه ویډیو څخه اخراج کیږي او په تا باندې جزا راځي. او بیا وروسته لږه زه چې سایمن صاحب شوم، هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاستي خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم، بیا وروسته معلم شوم، هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړ و. د داود خان د کودتا په هکله
او بخشې ګران صاحب هغه ته به راشو داود خان کودتا ته، لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپې هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو، د پرچم هم وو، د خلق هم وو، د افغان ملت هم وو، د مساوات هم وو، او د دولتي اخبارونه هم ول. کنه څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
هلته ټول مظاهرې چې کېدې زه به د دوی مظاهرو تم تلم، او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و. مثلا د مساوات خبره تاسو یاده کړه، مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه په دغه پارک کې زنګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې، دغه تازه درېدل یم یا دغه چې د خلکیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغه نه ما مطالعه هم درلودله. زه بیا وروسته لږه نه وطنجار مرحوم هغه داجی داود خان کودتا ته جذب کړم. ما کوټه ولا په قلعه جاوات کې له یو بل چا سره اوسېدم، وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین شهغه د غزنی ده، اوس په حیات یې خدای دې ژوند ورکړي، او زمنن قنداره یې بالو. دوی دغه سی له دغه قلعه جاوات نه پورته قلعه نیا دلته یو حویلۍ نیولې وه، په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و. هغه بیا د سلمانی کې سر جوړاوه، زه به معمولا دلته یوه کتابخانه و، هلته به کته شوم د موټر یا د رحمان بابا د لیسې مخامخ، په هغه کې به مې یو څه دیخوا ویخوا دا اخبار یا کتابونه به مې ولیدل، دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې، بیا به داسې کور ته په یاده روان. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم، مرحوم وطنجار هغه ویشتان اصلاح کول، هغه زه ولیدلم، هغه ته مې دا نفر یې کوم پسې زه ولاړم، تیر شوم چې راپسې ویلي شو. نو شاته یې غږ راپسې وکړ، وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سایمان صاحب است په کار دارم. هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم دی ولي، وایي صبر وکړه کور ته خو ځي، دغه سیزن په دغه خو ارزم یو جای به لاړ شم. صحیح زه چې د ویشتان اصلاح کړل سره روان وو، وای څه خبرې دي مالدا، څه خبرې دي داسې او عجیب دي، دغه ده د افغانستان په هکله، د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو. بیا ده وویلې چې څه فکر کوي، داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه هکله. ما ورته وویل ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی، او دا دی او دا ده. وایي و نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو. ما ورته وویل چې صحیح نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخښې، یعنی هغه کودتا چې د ظاهرشاه په ضد کېده هغه ته تاسو جذب شوی؟
بالکل، هغه کودتا چې په 1953 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت خوشبویسمه نیټه مرحوم داود خان په مشرۍ باندې
د داود خان او بخښې د داود ګران صاحب د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې داسې ډیموکراسي نه وسی د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا داسې احساس نه کوي چې په دغه کودتا کې تاسو ساسو ملګری سو په دې کودتا کې تیروتی یاست ځکه چې ساسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول شو.
دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چې وسول موږ په ټیکا کچا کې په دغه کودتا کې شامل شوو.
نه او بخشی زما مطلب دا یعنی احساسم څنګه یو یعنی د سیو ډول پښې منی احساسم کوو کنه فکرم کوو څه شکارم کړه
نو موږ خدا فکر کوو چې دا شکار وسول دا ظلم او استبداد به ورکسي دا خواري او غریبي فقر به لمن ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داوود خان په اول ورځ ورکو بیا یې ورسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې د افغانستان ملت او ټول دغه چا چې د افغانستان له ترقی او د افغانستان له اصول او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده او ټول تایید
او بشه. زما مطلب دا و دا خود داوود خان د جمهوریت لومړی کالو یعنی په 2000 پینځه پنځوسم شپږ پنځوسم او اووه پنځوسم کلونو کې مهم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی اوسې په کودتا کې مو د داوود خان په ګټه برخه اخیستې وه.
و زه خو خپل په دې باندې ما قناعت درلود او راضي
وم. نو بیا وروسته او بخشه بیا وروسته تاسو د داوود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته.
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شو نو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داوود خان په ضد باندې هم دغه پاڅون وشو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له غې جملې څخه خلقیان مجبور شول. د خلقیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي چې مجبور شول کنه شول مجبوره کنه اخو بل اړخ دی که دا خبره تاسو کې د داوود خان په ضد کوده تا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړو؟
کومه چې دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کوده تا کې ولو ولې یعنی په هغه عملي ډګر کې زموږ دومره رول نه.
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد څه کله داوود خان کودتا وکړه غته خوشاله وي او د کلونو په ترڅ کې حتی د داوود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داوود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي. اوس کلونه تیر سوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې ټول سیسي وسوسي جګړې دي مختلف سیاسي خلق یو بل ملامتوي یو وایسه خلقیان ملامتو بل وای پرچمیان ملامتو بل وایسه خوانیان ملامتو بل وایسه حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وي. دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي چې د داوود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داوود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سي او کنه د پښیمانی احساس نه کوي؟
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدر ولو ډیر ظلم او استبداد و همدغه 20 سال میان یازینی
نو وبخشي اخو بیا مخته تاریخ ته سو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په ورستی لسکلن دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان د خوانیان ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به دیوبل خبري را ډولې او کچرته مثلا د دې څوک راسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلک باید پراس کی وي خو د ظاهر شاه او روسي سر اعظم موسا شفیق د یوادی خور مولا زوی وو صدارت تر رسیدلی وو. نو ولي باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه راځه دا اړان کوي بل نسام راولي
نو دا خو دی د وګي او د تکامل دی چې یوه په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ویشي. بس دا خو ګوریا د سیمه د هوادونو تحولات هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر دیغوی تر تاثیر لاندې هم ول. او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده. مثال په توګه اساسي قانون غسلو تشویق سلو او هغه د احزابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه یې د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کوه.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي، یعنی په یو ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده، فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسي د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې دغه حالت تر راغی چې په میلیونونو افغانان وژل سي، په میلیونونو افغانان له دې وطنه ووزي، او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای، یو شمېر له وطنه نسي وتلای، او په دې کې شک نه سي په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت مې، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار دي، چیرنی پکار دي. لیکن له لوی سره کدا خبر وکوسی د افغانستان تعلیم یافته قشر، او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوي هر څه باید لریشي بدل سي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي، هغه انکشاف کړي، دا خبره صحیح ده. ولې افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و، په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوې رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالت په نوې حالت کې وله، په نوې مرحله کې وله، او وجې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولو چې دغه آزاد تشکیل شول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیقېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې، یا د افغانستان په پرګنو پورې، یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله.
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې سوادي حاکمه وله او اکثریت وه، نو فکر نه کوئ چې روشنفکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشنفکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج، دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان، دا له ما سره اوس هم موجود ده. دلی کلی دی چې داود خان دا کودتا ته لس کاله په مخ کې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده، دا ویلي دي چې گویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ، بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي، وویلي چې داسې یو کتاب ده، تکنیک اف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې، دغه کتاب یې وایي ورته وویو چې دا ماته واخله. هغه وایي ورته اخیستی ول، یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې.
او دا خبره خو وسې لس کاله مخکې سله صدارت لریسه وایو، وبخشه سله صدارت لریسه وایو، ډیر خلک دا وایي سپیغه وخت کې هم د تصمیم در روس کودتاو کې. لیکن که چیرته څوک دقت ورته وکړي، د دغه کودتاو نتیجه چې وسو ګوري، یعنی نتیجه سمه نه دراوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسی، همغه کودتا ول او بیا وروسته نور کودتا وسی، دا وسیت دی حالت تر ورسیدو. لیکن ګران صاحب، د دې خبرونه په دې ورسیو کې کچرته لتا سودا پښتنه وکم، سیاست په کودتا او کې برخه اخیستل، هغه د دیموکراسي کلونه، هغه د حربي شونځي، او دا ټولې تجربه د ژوند بیا په اسلام آباد کې کلونه کار کول کنه، اوس په جلا وطنی کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وی او کنه آسان وی؟ تر ډیره نه ذهنن په مازی کې ژوند کوي هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري؟
نو بالکل هغه د مازی پیشي او واقعیت خو لږه څخه هغه ما سړی را یاد کړی او هغه ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت تطبیق او د ترقی او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا په افغانستان کې د سیو ذهنیت حاکم سی لکه د خلق دیموکراتیک ګوند، لکه د پرچم دی ګوند، لکه د خوانیانو، او کنه فکر کوي سنه دا سیاسي مفکوره نوري تر خاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده، لږه جمله څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغو له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقی او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره حالی ځلې به روان وي او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کنه، او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب سړی رمانه ده
زخمی کړی دی عاشقان دی تور دی په کای دی پرتن دی باندې زخمی کړی دی عاشقان دی لب دی لالو نه وای لب دی لالو نه تور دی دندان دی ابرو خمان دی حاصل کیا لب دی لالو نه تور دی دندان راسلمیان ہوئے راسلمیان جفا و باس سرگی کتوری دل برماس راسلمیان جفا و باس سرگی کتوری دل برماس Thank you. نیپلان